تلیمسی د سهار شپږ بجې سوې د یو ساعت خبرونه ده چې د هیلو وړانګ رادیوي ډرامې یو برخه جوړوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې اتمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د نړۍ په 178 هیوادونو کې افغانستان په 2023 کال کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت هیواد دی. توماس نیکلسن دا خبره پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امنیت او قضا په ټولنې کې ګډون اصلي ننګونې ګڼل کیږي. د جورج ټاون انسټیټیوټ وروستۍ سروې ته په اشاره ویلي چې افغانستان په 2018، 2019 او 2021 کلونو کې د ښځو د بد وضعیت له نظره د جدول په پای کې وو. ایران وایي چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته یې د مرستو 15مه جوپه استولې ده. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان ولایت د چارواکو په قول وویل چې په دغو مرستو کې چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، کمپلې، کنزر، خواړه، وریجې او غوړي شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو یو بیا د هرات له زلزله ځپلو سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ولایت کې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې پرله پسې زلزلې کیږي. د وړمې شپې او پرون سهار په زلزلو کې لسګونه کسان نور ژوبل سول او یو شمېر کورونه ونړېدل. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د خورجانیو لپاره نوي ګمارل سوي ولسوال د معرفي په غونډه کې د زړه په سکتې سا ورکړه. د شمشاد ټلویزیون او د ننګرهار د ځایي رسنیو د راپور له مخې د سید نور سنگری زړه هغه مهال سکته وکړه چې د خپلې معرفي په غونډه کې وینا کوله. د وروسته په روغتون کې سا ورکړه. سید نور سنگری چې تر دې مخکې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوال وو، تازه د خوجانیو ولسوال ګمارل سوی وو. طالب چارواکو ویلي چې سید نور د زړه ناروغي درلوده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې له یو بل سره مخامخېږي. دا په روان جام کې د دواړو لوبډلو شپږمه مسابقه ده. افغانستان په تیرو 15 ورځنیو یا 15 ساوره مسابقو کې دوی ګټلې او درې بایللې. سریلانکا هم دوی ګټلې او درې بایللې دي. نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه ده چې که هره لوبډله بریالۍ سي، احتمال شته چې د سیالیو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل:
او الحمدللہ د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. همدارنګا کومنګ او تاسو دغه تیری سیالۍ چې د افغان لوبډلې په بریا تمام شوې، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ ته وګورو، توپ وهنې ته وګورو، توپ اچونې ته وګورو، ډګر ساتنې ته وګورو، نو په ټولو برخو کې ډیره ښه لیدلې ده.
پرون د دې سیالۍ په درشل کې د افغانستان د لوبډلې کیپټن حشمت الله شهیدی په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د لوبغاړو روحیه د وروستي بری له کبله لوړه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د کورمې په قبایلي سیمه کې په فرقوي شخړو کې لږ تر لږه 19 تنه وژل سوي او 13 نور ژوبل دي. د سیمې حکومتي چارواکو پرون وویل چې په دې سیمه کې د اکتوبر پر 23مه وروسته له دې نښتې پیل سوی چې نامعلومو وسلوالو پر شویه کارګرو برید وکړ او دوه تنه ووژل. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د کورمې په شپږو ځایونو کې فرقوي نښتې دوام لري او دواړه خواوې له سپکو او درنو وسلو کار اخلي. ځایي اوسېدونکي د نښتو په نتیجه کې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شوی او وایي چې لږ تر لږه 13 تنه وژل سوي او 50 نور ژوبل دي. خو چارواکي د 900 تنو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د کورمې مرستیال کمشنر سید سیف الاسلام پرون دان رسپانې ته ویلي له اورغزیو او هنګوزلو څخه هم د جرګې استازي د اوربند هڅې کوي. د هغې 19 کلنې ایرانی پیغلې جنازه پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل سوه چې باور کیږي د ایران د مذهبي پولیسو لخوا وژل سوې ده. راپورونه وایي ارمیتا ګراون په دې خاطر د مذهبي پولیسو لخوا د تهران په میټرو کې وهل سوې چې بشپړ حجاب یې نو رعایت کړي. دا له وهل کېدو وروسته یوه میاشت په روغتون کې په کومه حالت کې وه تر دې چې د شنبې په ورځ یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې په مراسمو کې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو او د ځینو نتایج څو راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د ارمیتا د څو خپلوانو په ګډون ځینې کسان نیولي. له دې سره مهاله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي چې د ارمیتا د مړینې خبر سخت خواشینی کړی دی. د هند په جنوب کې تیره شپه د دوو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 8 کسان مړه سوي او شاوخوا 40 نور ټپیان سوي دي. پریس ټراست آف انډیا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پیښه په اندرا پردیش ایالت کې سوې ده. د دې خبري اجنس د راپور له مخې پیښه وروسته له هغې وسوه چې یو ریل ګاډی ترافیکی اشاره ته لپام کولو پراته په تیز سرعت سره تیر سو. د پولیسو یو چارواکی ویلی په ټاکر کې اته کسان مړه سوي. اخوا د ریل لارو یو لوړپوړي چارواکی بیا له اتلسو تر شلو پورې د کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړې دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د هند د ریل ګاډو له وزیر سره یې پر دې موضوع خبرې کړې دي. د سلګونو کسانو پارېدلې ډلې چې د یهودانو پر خلاف شعارونه ورکول، پرون د روسیې د داغستان جمهوریت چې ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي، په مخاچکلا ښار کې پر یوه هوایي ډګر هجوم وروړ او دغه هوایي ډګر یې وتړه. دا پیښه وروسته له هغې وسوه چې یوه الوتکه له اسرائیل څخه دغه هوایي ډګر ته ورسېده. د دې کړکیچ په وخت کې د بلوازد پولیس هوایي ډګر ته ورسېدل. د بازار په نوم د ټلګرام کانال په حواله په مخاچکلا کې د کورنیو چارو وزارت څنګ ویلي چې د ملي ګارد قطعاتو په ګډون اضافي ځواکونه د مسافرو د خوندیتوب لپاره لیږل سوي دي. د داغستان چارواکو وروسته د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په پیښه کې د ګڼو ټپیانو سویو درملنه سوې ده. د روسیې د هوایي چلن ادارې وروسته وویل چې دغه هوایي ډګر به تر روانې دوشنبه تړلې وي. په غزه کې چې د حماس ډلې په کنټرول کې ده، د اسرائیل د روانې جګړې له کبله د روسیې د دې سیمې په زیاتو ښارونو کې د یهودانو خلاف اعتراضونه سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. تفصیلی زموږ پر وی پانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري. د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړې که د طالبانو د مجازاتو له بیرې تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن شکنجه او توقیف سي. یو راستنڅوی افغان وایي
پاکستان کې څنګهول ستاد تر په درې د په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلونو ګرد د افغانانو ډکتي.
د کرکټ نړیوال جیم سیالوي په دوام کې نن د افغانستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ مسابقه کیږي. د کرکټ د یو څارونکي سره مرکه لرو.
دا پونه کې لوبه ده چې افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي، نو که چیرې دوه نیم سوه پلس ټارګټ ورکړي نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکیانو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامې بله برخه خپروو.
دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، مزال خبر کا
ټوکې مې در سره کولې استاده.
د خبرونه تر اوو بجو دوام کوي.
دردی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې که د طالبانو د مجازاتو له ډاره تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زوره واستول سي، شکنجه او توقیف به سي. په همدې حال کې په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او دا هیواد د هرات د زلزلو په شان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په لنډ وخت کې د لکونو کډوالو ورستول به د افغانانو کډاونه لا زیات کړي. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې باید ټول 1,200,000 غیر قانوني یا بې اسناد کډوال د اکتوبر تر پایه چې سباني ورځ ده له دې هیواده ووځي. تفصیل له اسمت څاروان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې له پاکستانه د سلګونو زره افغان کډوالو په زور ایستل به د بشري حقونو د یو ناورین سبب شي. سبا د اکتوبر 1 له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت وروستی مهلت دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری او د مهاجرت د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې د اکتوبر له پیله تر اوسه لسګونه زره افغان کډوال د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوړو نړیوالو ادارو وویل مخکې تر دې چې د بشري حقونو د ناورین د مخنیوي لپاره کار تر کاره تیر شي، له پاکستاني چارواکو څخه په کلکه غواړي چې د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. دوی هم دا راز ویلي باور لري چې اکثره په زور ایستل کېدونکي افغان کډوال ممکن په افغانستان کې د شکنجه، توقیف او ناوړه سلوک په شان له جدي خطر سره مخامخ شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی هم له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده. هغې د ټولنیزو شبکو له لارې ویلي د طالبانو له تعقیبه تښتېدلي افغان ماشومان، ښځې، ځوانان او زاړه د ملاتړ، درناوي او امنیت وړ دي، نه د خنډونو، ځورونو او کړولو. اروپایي اتحادیې هم ویلي چې له ملګرو ملتونو سره د همکارۍ له لارې غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې له پاکستان څخه افغانستان ته لېږل کېدونکي افغان کډوال خوندي دي. له پاکستان څخه په ایستل کېدونکو کډوالو کې هغه کسان هم شامل دي چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هېواد کې اوسي. له همدې امله هغوی وایي چې وخت اړتیا لري چې خپل جایدادونه وپلوري، خو دا په داسې حال کې ده چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې پاکستان د افغان کډوالو شتمنۍ ضبطوي. په وروستیو څو ورځو کې چې د پاکستان د ټاکل شوي مهلت وخت پر رانژدې کېدو دی، زرګونه کسان افغانستان ته راغلي. دوی وایي
زما نوم پیز محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون هېواد ته راستانه شولو. پاکستان کې تنګول ستا در په درې ده، په کراچي او په کوټه کې افغانان نیستي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي. نو موږ دغه سره وګرځېد چې خپل وطن دی.
نوم ساجا، تقریبا 2-3 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان. ډېر خوشاله شم ان شاء الله چې دا غا د پرون ستړیا ته مې وکړل، دلته خدای عمل وکړي، جنت ته چراغله.
موږ خدای دې سلوخ کالونه په کراچي کې، پاکستان کراچي کې پراتو. سامان ما خو پاتې، موږ دې خواته زنانه سره ماشومانو سره د خواته په انتظار ناستو. هله دې وکړي چې سامان د خوارۍ شي، موږ خیر و خیرات سره خپل وطن ته کندوز ته لاړو.
دا هغه افغان کډوال دي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې له شاوخوا 8000 نور افغان کډوالو سره د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راغلي دي. د پاکستان د حکومت پر اساس په دغه هیواد کې 4,400,000 افغان کډوال میشتي، چې 1,900,000 په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستان وایي هغه کسان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله نیول کیږي، بد چلند به ورسره نه کیږي، خو کډوال بیا شکایت لري چې بد سلوک ورسره کیږي او حتی د اسنادو له لرلو سره سره یې نیسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د جمعې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني چارواکو په قول وویل چې د پنجشنبې په ورځ و بیا اسناد لرونکي افغان کډوال چې په پنجاب کې پولیسو نیولي وو افغانستان ته واړول.
ومردل چې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو پر دې ژوره اندېښنه څرګنده کړې که د طالبانو د مجازاتو له بیرې تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا بیرته افغانستان ته په زوره واستول سي، ممکن د شکنجي او توقیف له ستونزې سره مخامخ سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر ښوونځي او ځانګړي ښوونیز مرکزونه د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له کبله تړل سوي دي. ځینې زده کوونکي ورته اندېښنه لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دا ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا روز میشه
کابو څلور ورځې کېږي چې خوانځي متړلې ده. موږ ویرارل چې پولیس به په یو وخت خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خوانکي او زدکونکي نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خوانکو او زدکونکو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خوانځي وتاړو.
دی خوانځي شاوخوا 450 افغان زدکونکو ته له اتو میاشت رئیس والیا زدکړې ورکولې چې 250 انجنیري. په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وایي د دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د اکتوبر په څلورمه د پولیسو یوه ډله مرکز ته راغله او شاوخوا 15 کسان یې ونیول چې یوه یې لا هم په بند کې دی. موږ په موقتي توګه یو تن د 80,000 څخه تر 100,000 پاکستاني کلدارو په ضمانت خوشي کړ. په دې وضعیت پر اساس مو مرکز په موقتي ډول تړلې او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 سلنه زده کوونکي افغانان دي. یو شمیر نجونې زده کوونکې چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر ازادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی، بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ویستلو لړې ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کابل ځینی شاریان وایي چې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیو لوړېدو سره سره په بازارونو کې د لمړنیو خوراکي موادو بیې نه ده ټیټه سوې، خو ځینې دکاندارانو وایي چې پخوای خپل مالونه په لوړ بیه اخیستې دي. د محل د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ بدلیږي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه رالوېدلې. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوې. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل:
د بازار روزمره کیش کوم
جای په بازارونو کې داسې ځای نشته چې بیا ټیټ شوی وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل 4.50 افغانۍ دی، یو کیلو ګاز 5 افغانۍ دی او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي وړه. کله چې د ډالرو بیا لوړه شي نو دوکانداران هم د هر شي بیا لوړوي.
د کابل دوه نور اوسیدونکي عبدالقادر او انیسه هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
از مسئولینه که
د اروان مسولینو څخه غواړو چې دې برخې ته پاملرنه وکړي، نور خوره کنټرول کړي. موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډیر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې 200 یا 300 افغانۍ کار کوو چې هیڅ هم نه کی.
موږ روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانۍ چیز نمیشه بر ما.
زمانی که یک کارمند دولت
کله چې زه د دولت کارکونکی وم، زما عاید په افغانۍ و، ډالر قیمت و. اوس چې زه اجیره خوره شوی یم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لیږل کیږي، فکر وکړی خاورو سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سرایشزاده د یو شمیر صرافانو د معلوماتو له مخې نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ بدلی ده. د اګست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 85 افغانۍ و چې تر اوسه 2 ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو په خوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلی او اړ دي چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په دې قیمت اخلو هغه هم لا خرڅه کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نه شو چې هغه سودا چې موږ په دې قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملنداره خبره ده چې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلومبرګ نشریې د یو راپور په خپرولو سره ویلی و چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندۍ کې 3 مقام خپل کړی. په 3 میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9% لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 14% وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندۍ کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 10مه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 40 میلیونو ډالرو بشري مرستو را رسیدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغیز لري. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د سوداګرۍ د توازن د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغیزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل، خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغیز نه لري.
ثبات پولی
یوازې د پیسو ثبات بیکاری او بېوزلۍ له منځه نه وړي. یوازینی اغیز یې دا ده چې د پیسو پړسوب په هیواد کې راټیټېږي او بین لوړېږي، خو کله چې پیسې او کار نه وي چې له امله یې د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوږه او بېوزلۍ په خپل ځای پاتې کېږي.
هغه زیاته کړه، له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالرو اخیستل کېږي، نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي، بیې لوړېږي او پړسوب به هم لوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسأله، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. له دې سره پر یوه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزه کې د اسرائیل په حملو کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی. په غزه کې چې د حماس په ولکه کې ده، روغتیایي مسؤولانو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. اسمت تاروان مو له نورو جزئیاتو خبروي.
جک سلیوان وایي اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکړي. سلیوان پرون یک شنبه له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشري مرستو د محاصرې او د په وینا د ترهګرو او ملکیانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلی، پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکیانو مرشوبلې د منلو نه دي.
The situation in Gaza is growing more desperate.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډیر خوشینم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو د رسولو په خاطر غوښتنه کوي، اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګوب شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش هم دراز وویل د هغو یرغملو د خوشی کېدو غوښتون کوي چې حماس له اسرائیل څخه بیولې دي. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر 3 اونیو زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. د حملې هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. د دې سره هم مهاله د فلسطین سره صلیب پرون یک شنبه وویل چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار په مرکز کې د القدس روغتون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روغتون په شاوخوا کې راکټونه بیشتې چې په نتیجه کې طبي کارکوونکي او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کېږي چې القدس روغتون ته 4000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي، خو اوس د دې روغتون په شاوخوا کې حملو د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندېښنې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د هند په پونې ښار کې د مسابقې میدان ته ووځي. دا د دوړو لوبډلو چې په 15 سیالیو کې دوی ګټلې شپږمه مسابقه ده. سببون دا ویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی، باور لري چې د پونې لوبغالی د تیزو باولرانو لپاره ښه دی. له ده سره د افغانستان او سریلانکا د نننۍ مسابقې په اړه اسمت سروان مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د دې سیالۍ په اړه څه اټکل کوي.
زمونږ ډیر هیلی دی انشاءالله چې زمونږ ټیم د تیر پر مرحله په دې جام جهانی کې ډیر ښه دی. دا پونه کې لوبه ده، که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي، نو که چېرته 2.5 پلس ټارګټ ورکړي، نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
تاسو ویل چې افغانستان ټاس وګټي او اول بیټنګ وکړي،
ولی فکر کوي چې اول بیټنګ بهتره ده؟
ځکه د سریلانکا بولینګ چې دا هغوی هغه یو دوه بالران بیرته راغلي، یو انجرډ شوی و هغه بیرته راغلی ده، نو هغوی سره سپین هم ډېر ښه ده او فاست بالران هم یو دانه نوی راچولی ده، نو د هغوی بولینګ هم ښه ده. که چېرته افغانستان ټاس وګټي او 2.5 پلس تر 280 پورې ټارګټ ورکړي، نو افغانستان کولی شي چې دغې نه دفاع وکړي.
د پلس نه ستاسو منظور څه دی؟
لکه 200 تر 300 پورې که افغانستان وکړي، د افغانستان بالینګ ډېر ښه دی، ځکه چې مونږ محمد نبی، راشد خان، مجیب ډېر ښه روان دي. په دې
څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم ته پکار دی چې کوم تغییر راولي؟
نه نو خو بید دیو چې د افغانستان به بیرته فاروقي به خپل یولس لوبغاړ بیرته وي سبا به لوبوي، ځکه چې سریلانکا او د پاکستان چې ده د سپین نه کمزوري و، د فاست بال نه کمزور، د سپینرانو نه کمزوري و، نو ځکه ورته یو نور هم ورته پکې اضافه کړه. فضل حق فاروقي ته هغه د ټیم کې نو
فکر نه کوئ چې هغه د چینای لوبغاړی د سپین بالرانو لپاره خو نو ځکه نور احمد ته برخه ورکړه او د نن چې چیرته کومه مسابقه ده، دا د سپین بالرانو لپاره ښه دی او که د فاست
پونی چې ده، نو دا د فاست بالرانو دپاره ډېر ښه پیچ ده، نو ځکه زما په نظر چې فاروقي به بېرته په ټیم کې او د سپینرانو نه به یو بهر کې نه وي.
د افغانستان بټسمنان کله کله ډېر ژر سوځي، ژر اوټ کېږي، څه فکر کوئ چې دلیل یې څه کېدای شي؟
نو خو زمونږ افغانان چې دي، نو هر مخکې چې هر یو ټولې نړۍ ته پته ده چې زمونږ افغانستان بالینګ د لحاظه ډېر ښه دي، او نو سږ کال په دې جام جهاني کې افغانان په بیټنګ کې ډېر تغییرات راوستلي دي، ډېرې خوارې په ځان باندې کړې دي. که وګورئ ابراهیم ځدران ته، ګربز ته، حشمت الله شاهدي ته، نو ډېر ښه روان دي په دې جام جهاني کې. نو بیټنګ نام خدا د افغانستان اوس چې دی، لکه د مخکې چې به و د افغانانو به په پاور پلے کې په لس اورونو کې به دوه درې وکټې لاسه ورکولې، اوس چې دی نو ګربز او ابراهیم ځدران ډېر ښه بانډر شپ کې، ډېر په سینه زړه باندې لوبه کوي.
د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی سببون د ویزای وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر له پیل څخه له یو کال څخه زیات وخت تیریږي، خو ظاهرا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې ټول سوالګر ټول کړي. په کابل او ولایتونو کې ځینې سوالګر د مرستو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له ښارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تېرېدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګرې دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما دختره نه بودم، ما درس خواندم، اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر اولادای خود دست بگردی.
دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وایي د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټ زده کوونکې وه، خو د کورنۍ لخوا د جبري واده قرباني شوه. اوس یې خاوند مړ دی او له سوال کولو پرته بله لاره نه لري. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه نور څه وکړم، ماشومان مې ډوډۍ غواړي، زه مجبور یم سوالګري وکړم، جومات ته لاړه شم یا د نانوایۍ مخې ته کینم. د ورځې کله سل روپۍ، کله دېرش، کله لس او کله هېڅ پیسې نه کېږي. یوازې 15 یا 30 ډوډۍ پر کېږي. طالبان خو خلګړي خو زما ماشومان ډیر وړه دي. کما یو ورځ هم یوسی خای ماشومان می لاس ور کړم. لدین چې سوالګری ټول کړی و دند لري ور کړی د کور کرایې دی وسنجوي او د ماشومان د شمیر پر اساس دی ورته ماش تعین کړی چې روزګار مو چلیږي. تر هغه زیات څه نه غواړو. څو مو ماشومان وکولای شي اخوانځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د خستو توان ولرو.
مادام ګل د کابل خالي وبله سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي دا وایي زوی په نشي توکو روغ دی دی او میړی ناروغه نو ځکه سوال ته ناسته ده.
مشکل دارم تقدیر خیمه
ستونزې لرم. په خیمه کې ژوند کوم. دریش پور رئیس می ډوډۍ نه د خوړلې. میړه می ناروغ دی په ځای کې پروت دی. ما هم عملیات کړای. یو زوی لرم هغه هم پوډری دی.
د نیمروز ولایت سیدونکې چې نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نه حکومت او نه هم نړیوالو ادارو ورسره مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت لوایان زبی الله مجاهد او د سری میاشت د کمیټې له چارواکو مو د سوالګرو د راټولولو او له دوی سره د مرستې د بهیر د جزئیاتو په اړه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي. له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو خپلوانو سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو. د یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر انجینیر ښوونکی مشر ملک هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اوریدو ته.
اوهو فرزانی ته ستړی مشه په خیر راغلی. راځه راځه لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه یې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دې کور ته لاړه.
فرزانې ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه ولې به خفه یم. اصلاً زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده. نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټوله ته پته مدي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګورې.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته. جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نه شي. د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې ښځه سره ذوق او سلیقه خوند کوي.
زبا دستی زان آماده کم بیا بلار شو گونی تر آغی پوری می ده خوان موبایلم کارو کی
نه نه ای ضرور نده رازه چی نوخته کی گی چه واده تا خونزو
برزانی ولی دستی ور خطایی چه خبره ده چه شوی دی
نه نه ای سم نده شوی ما ویل چی حسی نوخته نشی طول پتا مدی
ما تا خوری را ور خطا کاری اتمن چه خبره ده
نه نه ایس خبره نشتا ور خطا زکیم چی نوخته کی گی
فرزانه سم خبره را تا وکا چه شوی دی چه دستی ور خطایی سبا پا خوان سی شوی تا تا وایم سم خبره را تا وکا حالا نو چه زما دی اندیک نکرا
چه وایم خوری خو گوره چه ور خطا نشی چه خدای مکره ده نروغه نشی
فرزانه سخوی وزنه وره خزایم پاک خبره را تا وکا چه سی شوی دی پو خوش خبره نروکا کیگم حالا نو
خوری استا خوان پلاره که یه وڑو که تکر کرده دی آقای روختون تا بوتو زه پتا پسی راغلم چه پا گره روختون تا لال شو
وی خدای مخ می تور شو دستوش پی می بد بد خوبو نلیدن فرزانه دروغ تسلی برا کوا پاک خبره وکا چه پا میره می سیشی وی دی حالا نو
خودر تمی ویل چه تکری کرده دی دیر شو بل شوه نده اس بیره وکا چه روختون تا لال شو حال تا با هر چه پا خپل سترگو ووینی حالا نو
و خدایا تمی خوان سی و سلامت لری زمی بچو تن سی ووایم
خوری که تا دستی بیتابی وکی نو ماشومان با دیر خفشی تا باید دخپل ماشومانو لپاره حوصله وکی
خوایی فرزانی موتر شتا
ما سر موتر شتا
خسما دا دیر منو نکم فرزانی تا تلو مکسرم راسته کرده
پا دی خبرو پسی مگرزا و سان تیار که
وی فرزانی خوری زما پسر خاوری شوی زن بچه تا تیاروام گلغم دی خوان می تکر کرائی دی درزه مخ کشا
درزه چیزو لاستی ما تراکا
موتر چیتا دی فرزانی
دی کور مخی تا ولال دی درزه مخ کشا
خدای خبر کنشا بخانی تا بای بولی ام تا بای تداوی مشی او کنا
کیگی هر زی که تداوی کیگی ور خطا کیگا ما
فرزانی تو دروغ و تسلی برا کوا تو دی زاوت خوبیه گو چه دلت سمیش بخانی نشتا
موتر تا پور تشا چه حرکتو گل خیر سرا پا هم کوا
سامادا سبر چه دا اتکایی می در طول کب ویش خدایا تمی خوان سیم سلامت را تا وسادی بچی بی بی پار نکی یتیمانی نکی
خوری ډاکټرانی اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو وایي چې کړکۍ نه کتلی شئ خو ورتللی نه شئ
خدایا دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري لا څنګه مظلوم پروت دی نو دوی مې ولې نه پرېږدي پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره
ژاړه مه خورې صبر وکړه خدای به درته روغ جوړ کړي ژاړه مه ډاکټر صاحب سلام وبخه چې زحمت مې درکړ
سلام فرزانی
خوري د سر طبيب صاحب دی زما استاد
سر طبيب صاحب خیر دی اجازه راکړه چې خوان مې وګورم خیر دی
نه خوري تاسو هلته تدللو اجازه نه لري لږ صبر وکړئ
خوري ته دلته کینه چې زه سر طبيب صاحب سره خبرې کوم استاده ما ته خو د ناروغ صحت خنخ کړي که څه خبره وي خدای چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو څو د خپل ناروغ هم وکړي
فرزانی زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم هو حالت یې چندانه د ډاډ وړ نه دی
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب خوان یې الحمدلله شتمن تجار دی د پیسو غم یې مه کوئ د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم نو خیر دی سمه خبره راته وکړئ
سمه ده خوري فرزانی تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو
سمه ده ډاکټر صاحب خوري درځه مخکې شه
راځي دلته کښېنئ خطه سویل چې باید حقیقت درته ووایم په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي باید له هېواده بهر یوړل شي له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب سمه ده چې هر ملک سمه تداوي کیږي زه یې همالته بیایم فرزانی خورې یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم خو سرګنۍ مې راسره راشه درشه نه کوي
خورې ژاړه مه زه درسره یم یوازې زه نه زموږ ټول کلی درسره دی هغه زموږ د کلي د آبادۍ خوبونه لیدل او زموږ لپاره زخمی شو مونږ دا خې اسکل نه هیرو زمونږ ټول کلیوالي پختنی ته راغلی
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي
زویا تو ور څو ګوره چې څوک دی
نه نه زه خپل ورزم زړه مې طاقت نه کوي هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي دادای دا راغلم لږ صبر وکړئ
سلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام ستړي مشي ستړي مشي خیرات خدای په دینی مشپه کې
وبخې ملک صاحب په دینی مشپه کې می په عذاب کړی بل چاره مون درلودا
داسې خبرې مکو لوري راځي راځي کور ته دننه راشه
ملک صاحب څوک دی
فرزانه ده راځي راځي دی خواته
راځي کور ته سات مکوي ستړي مشي په خیر راغلې اوش خدای اصفه می توتی توتی شو دا خسوان جان خزه ده لوره خدای ده پخاون ایت سم مکوه کنده مشی لوره
آمین تروره تا سره ده خدای پاک دیر خوو کی
فرزانی لوره تم سره مشی
جوانده واسی تروره
شریفه حالا دویتا ده لیمو شربت جور که حالا
سمده
نه نه تروره ایس مزرطه نکیگی
خیر ده لوره لگ با مزرط تازه شی دستی راوڑم داغه ده لارم
خا تاسو نرو غولی ده
هو ملک صاحب ام ده اوز لروختون نراغلو
نو تصمیم مونی با چه کولو خیر سره
ملک صاحب مکتا خو دکتران اوویل چه باید خارج دای بوزو نوز ما خو زره دای چه جر تا جرائی باید بوزو او فرزانه جانه بم پرا سره پا ده سفر که ملگری شی از با پی آوازی زن چه بکم
نو پا دی اکلمو فکر کرده دای چه شیر تای بیایی
زو خویت نپویگم چه چه تای بوزم
خانو فرزانی لوری تو پکی چوایی؟
هر چه نسا پیره مستشل ملک صاحب اسمی فکر نده کرده چه چه تای بوزو
خا خیر پا دی اکلا بار طول پا گره مشوره و که او تصمیم و نیسو
جوانده او سی ملک صاحب استاسر و نظره کم حیوات تجرف للیشو
زمونگ یوراده ده ملک خیل و ده کدی ده ملک ازارخان زوی لحیوان نبه روسیگی زد آغا سر مشوره کهوم بی اتاسو خبر در کهوم شیر زمان خان چی رسره بی هر چه باسانه شی
وی اتدا شیر زمان و گوره چی سوچ مهیر شوه و ده مرگی ده هیشی چی شیر زمان رسره بی نوزمون کرده رسانه کیگی
فکرونمو خراب شد لوری غرغون دوست و اشنامو ده ناروغی به بستر پروت ده خیر ده زل شیر زمان خان سر خبری کوم تا سوید سندیک نمه کبای
خدای دی جوانده لره ملک سای شکر دی چی تاسی است کنونو ما بچی کری وی
دلی موده شربت واخله واخله لوری فرزانی دابل گیلاس تو واخله دارو مشه
من نه تروری
بوره مشه تروری
دوا دارو مشه
سودا واخلی سودا پخوا خواب رزا دلیگو پا ولیو چرگو پا آدیو پا مادو گدو لوخو پا داغدو پایزو گیو راش سودا واخلی یلای
اوه دا گونچا گولا کام لار اسما نولو تا پورتا شو دیدی زرنش تا گورا دا خوی سما مقاسا جورا کلی دا بیش شکه والا اوه دا ایمت خانه و پلوشا خورم نکر چه گونچا گولا کام سودا اخلی احمد خانه سلامونه
وعلیکم سلام خیالی گوله چنگه ولکا پام کوه چه وز زماو زما ده میرمن فیلم وان اخلی تو خواهان ده هوا اکسونه و فیلمونه مخلی
احمد خانه اولی زوروی گوره لسونه تش تور دی نه موبایل لری او نه هم کمره
گوره زپا دی خیالی گول چندان باور نلارم کمره بای چیر تا پتا کری بی دای دیر بلان ده
غلیشا اصل خپل ځان غږیږي خیالی ګل اوروره کور کې خیرت دی کاکا او ترور مخې دی
هو بخې ورنداره احمد خان لږ ور خطا کړم سلام مې هېر شو شکر دی ټول کې دی
دلته څه کوله کا خیالی ګل د فرزانی کلینیک ته بنې راغله
لره مې ګونچا ګل کا ولید ذکر اتاو شو
وګوره څومره لوخ شوای دی
چې دا سې دا د زچ ور شو شي نتی وخرو وګوره زرنج اخیسته ده
یا الله ته می پرده وکی د احمد خان او خیالی ګل څنګه له خنداش نه دي او زما خواته را روان دي خدای مو راولا راځي راځي ته کوم چکل مغازه ته خر اخلاص والا که خیالی ته ونی ته سوق دې اکسونه مو اخلا او فیسبوک ته واچو
وایم بالکل سامه ده
غونچه ګلاکه نوی کاربار د خدای درته بختور کا احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم د خدای په امان
ژوندي اوسې ورانداری او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر
درځه چې کلینیک ته ځو هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم درځه مخکې شه
هلته څه بلا غواړي
خبر شو ایم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به شم
ته اوس دته پسې ګوره د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد خورې هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي مهرخانه کې نشته
رښتیا الا تا خو ډېر بد کار وشو لکه چې زه ترې پاتې شوم
خیالي ګل ته نن ځان ډاکتر ښکاري دای خو هر ورځ نوي نوي خیال پلوونه وژي
غونچا ګلاکا خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم بیا به ورسره څه کوو
زخمی بوتلو نه
نه نه لای نه ده بیولای خویلی چه بیایی
تو خیالی یه خود تل په هوا که چکری وحی خود دقل سه وحی کنه بابا واخلا چه ده در واخلا چه حلق ده تازه شی
بس میده استاد فیروزا دیر می اوچه که
یار خیالی گولا ریختیا چه پیسه نه مرگ را گرزوله شی او نه درد تو وګورا زمرښت مان سړی حیران دریان پروت دی بس خدای دې په فضل او کرم کې او بهل دی بیچاره دی
یار ریختیا خو وای استاد
یار خیال ګل ما ته خدای سه کاری چې د تیارو میدان ته به مام د ځان سره بیای
دا ته څه وای تانو څه ته بیای ته ډاکټر یو کتر جمعانه
تو اوس دومره نه پیږی نو په دې کلی کې یوازې نه کا زم چې موټر لرم نو چې ما سره لا نشي پیاده به زی
ام په خپل تجار د موټرو کاروان لري ام فرزانه لري او د سنگین د دفتر موټر هم شته ستای په دې زړه کجاوه کې نه څوک دي
خلص خلص سمه خزه زما د ناوې په شان موټر دی او تور ته کجاوه وایې
دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم مزال خبر کا
ټوکې مې در سره کولې استاد خامخا به ستا موټر کې زی نور نو څوک لرو
نو ته څه پوښوې
زه خبرېږم استاده خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی بس ځان تیاروانو
بیا اسمانونو ته پورته شو بیرته راښکته شه راځه راځه چې ونه لوېږې ای
ته مه منه خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي او
بس وبه ګورو نو
سمه ده دا ګز دای میدان
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي ستا خو پرې څه مصرف نه راځي نازوانه
ای استاده که به زما په دعا کېږي رب د پاچاکه چې سلام ته دې در زما
واوا واوا پنجاکه چې ښکلې ټپه دې وویله والا که خیالی هغه شاغا نه دی
نو والې تا ته نه ښکاریا
سترګې مې کمزوري شوي دي
غلی شه چې ترافیکې وانهوري
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري
دغه ته راغی اوس ورته په غټو غټو وګوره سلام علیکم
وعلیکم
ستړی مشې
جوړ اوسئ
ته چیرته تللی وی والا که شاغا بیغم باشه ګلاغا
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وم هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی
وګوره استاده که ولی نه یم خالیم نه یم اوس یې منې که نه چې د کوی قاف کاپیری مې ملګري دي
ولې دې نه منم وایم بزرګ د زمانې
ښه ده چې استاذ فیروز لرو او خدای دې تل روغ او جوړ لره مونږ در سره تل آسوده یو
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زموږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي
رښتیا وایي خیالی گل خو خیار بانی آدم دای
لکه چی خیالی گلم لارو خیار شو
لار به چیز ما صفتو نواری آغا سی خوش آلیگی لارا لو خیارتیا سرا سرا وسی او تکڑا آکاس او کم رمائی نمیم منی بمی
بلکل دی منو
ده خیالی صفتو نبو رستو کو او زمونگ ده ناروغا مخوره ادوا ورتو که چه خدای پاکورتا صحت ورکی
رختیا وای ملک سے اللہ تعالی دی ورته روغ صحت ور په برخه کی
اللہ تعالی ورته ډیره خوخاره او تکړه خزم ور کړی دا کور ودان
زمون فرزانه خورم نامو خدا ډیره خوخاره او تکړه جنیدا دی ته وای زسوان د ډاکټر
خیالی ګل سم خبره کوي
رختیا چې نام خدا ډیره تکړه جنیدا د فرزانه ټوله کورنۍ ښه خلک دي لار خو ډیر جانانه سره
بالکل امدا سیدا وای د باز لزالی باز پورته کیږي
والا کې خیالی ګلا تا خو ایدی او چې زبا ساسو اکشنو فلمونه واخلم کومه دی اوس خو هغه سی غلای ناستی
او ریختیا دی ویل ملک صاحب ما نه خدا خبره بیخی هیره شی و دادی دستیو گورا چه کاسی شروع کم شاقا و خانده لگ
گله شوالکا مون پا چه حالیو اتور توائی چه لگو خانده همو خادی پیجه نکنه
او بکی پلارا ایت پام منو اوز بای پایل کم زبای اولان دا ویدیو کم درانو دوستانو سلامونمی اومنه زموږ د خوشحال خیلو د کلی مشران دلته په وای ډګر کې سره راټول شوي دي او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هیواده بهر تداوی لپاره بیایي دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخی ملک صاحب، تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ، ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زموږ ښه او مخلص دوست و، موږ ټول پرې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخي انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو د هغه د ښه اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمنګ دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ترمینل پاتې راشئ. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لورې ځانونه تیار کړئ چې نا وخت نشي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه موږ بلاړ شو.
سفر مو به خطره، ان شاء الله چې همداسې وکړي.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکړي.
سفر مو به خطره،
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاړی کې اوسئ، وخت په وخت احوال راکئ چې زموږ اندېښنه ده. زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په وای ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمیره له ځان سره واخیسته، زه ور سره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خزره مو ته ډیر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وای انسان لګول نه نازک او لډبر نکلک دی.
رښتیا وایا جسد،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړی ده، وای خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لور مو سره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه چلې ده، د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړې ګلونه، سفر بې خطره.
ولا زنډې وکړه
چا پلار جانا،
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که ښځینه. شیر زمان یادوم، باید خبرې راکړی وای چې زموږ میلمانه ور رسیدلی دی او که نه.
وبخه پلاره، فکر مې نو رښتیا چې د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیر یو، زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي، خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ یې راووه، ته صبر چې اوکې کړه. داسې
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلاره زما سلامونه ورته ووایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم السلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه، دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي، تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانه خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه را سره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سامه ده فرزانه خورم سلام کردی و یک کلمه چه نوی سیم کارت واخیسته بیا در تا زنگ و هم
علیکم السلام سامه ده شیر زمانه هم زمان پا ناروغ پامکاوه او هم زمان پا میلمانو دوی دیر درانه خلق دی باید ایزتی وشی
سامه ده ملک کاکا زی تر خپلی وسی هر خدمت تا ولاریم زی دوی خدمت خپلا وظیفه گرنم خبر شویم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي
ژوندی اوسې شیر زمانه زما زړه خو په تا ډاډه دی ځکه مې ستا خوا ته در ولېږل نور نو ته پوهیږې او کار دی
سامه د ملک کاکا تاسو هیڅ تشویش مه کوئ زه هر څه سنبالوم
زه نو زویه چې ته به هم کار لرې نور دې وخت نه نیسم په ټولو سلام کوه
وعلیکم سلام علام و ملچ ملک کاکا
پا لوی خدای مسپارم پا مخم و خشم
چه داشت بیلی تو بغا گئی اوهو داخو خیالی گل ده تو سبر چی نگنی بارشم نه نه لزان اشتون که جور کرده ده شپیلی گورا وا گورا چی چرهیه وایم کور ده لغا لیڈاک شا خیالی گولا دل تا چکه
یارا خوسام لک آسمانی تندر را نازل چه او گورا زما ده خیالون و مرغان ده والو زول
خدا ده خوار که خیالی گولا لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکه
نزمکه خطا غنده خلکو ناسور گرزوله ده چه خلق آرام تم نپریک ده خیال که می ده مالداره لوی فارم جور کرده و لالو پا اوبو ده لاهو که
نو دلتا خو یواغ واوا لاله ده او تا ده فارم خیالو نگوره
ای اده می وایی چه شیرور اغواو چریگی نو دیر شده کهوی مام راوسته چه لک خوراکو کی
او ده فارم خیالو نده ولی لیدل
تا گوره کنه چه نارگول اغوا غوا نشده شدو نمسته مستو نه کچ کچو نه غوړی
غوا غوا نشده شدو نمسته مستو نه کچ کچو نه غوړی
لیوانای لیوانای مکیگا سندره نه ده اسه می ویل چې دا غوا عجب د کار شای ده هر چی نه ګټه اخیستل کیږي
اخه څنګه و خیالی ګوله
ګوره کنه غوا شده کی شدو نمسته کچ غوړی پیره وای کلت، چکا، پنیر، او بلا نور شایان تری جوڑی گی خوشایی سوازی، وخی خوڑل کی گی یعنی هیچ اضافه و بگت شای پکی نشتا
ولار احتیاخ ہوائی، سما کارخانه دا کارخانه
خوزم هم دوائیم کنه، تیار کلیکی و سیگو پولا پتایشتا، وخی پیدا کی گی اسی مالون ساتو، ماویل یو دادری خیز راتی واگان با واخلم ایو خی فارم با جوڑ کم سامی پیسی با گتم
اے خیالی گلا تو خوالا دیر بلا سڑای دیر خو فکر دکڑای دی
اے بیا ونوائی چه خیالی گل خوش خیال پا لونوائی کی یو نیم پکی دکار خیالم وی او
درانو دوستانو هیله دا چه دراما موتر پایا اور دلیوی تاسو واوری دل چه جمیلی دی خپل تپی خوابان لاس نیوی وکر او دای ثابت اکڑا چه خزا او خوابان دی جواند ملگری دی او حس کلا آن پا خورا سخت و شرایطو که هم دی او بل ملگرتیا نپریگ دی او دی سفر تر پایا ورسرا ملتیا کبی دی او بل پر داد او اطمینان دی جواندانه پا سخت و شرایطو که مخ پر ولانده درومی رختیا وی چه خزا دی کور سراغ او نارینا دی کور دی والو ندی تر بله داور از مو پا لوی خدا سپارم علامو ملشا
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای ما مکوا منا ملکا زلن شمر در خوره ولا کیره نو اخلی
خود چه خبرمو شور دای وولو
چنارگل کاکا تا تا ملالی تو گورا منه را ناغستی دا نیره کهی
ملالی ولی دیل شمس نمانا خیستی دا
چنارگل ماما شمس دیر مردار خوره لک دی زکه خود تل مریض وی کلا ناولی و بس که کلا ناولو زایونو که لوبی کوی اوز دا دی مردار مانا خوری تا دی مانی تو گورا
وی دا خو پر احتیاج دیر ناولی دا شمسا ملالی خوایی دا مانا خود خوارلو ندا
چنارگل کاکا دکلی طول ماشمان انداز منی خوری یواز از خونیم
اوهو دکلی ماشمان با چوک پوکی یو او دو خو ندی که پو نشی طول با ناروغشی
دا خو آسانه کرده دهیل اوڑنگ دراما دی واری طول با پوشی
واوا چخ پخ خبره دی وکڑا ریختیا چی وکیارا ملالی که دهیل اوڑنگ دراما واری نه دروختیا پاک لابا پا دیرو خبرو پوشی
دا راڈیوی دراما زمانگ لرادیو او پا طول افغانستان که لگنو راڈیو گانو چخواب رایی.